په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل ولد نسیم خودلی ویلی دی چې پر نوموړي چې د 15 سانو په وجلو تورنو د شریعت لمخې د قصاص حکم تطبیق شوی دی. طالبانو لدی مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په تېره غویي میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې ټول ټال 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې یعنې نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجل بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسي وګړو وژنه او د 445 تنو ټپی کې دا هم تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همدارس پر راکټي او هوایي حملو کې وژل شوی دی. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تیر شپه د روسیې پر راکټي حملو کې په نښه شول. کیف والي سره اپوپ کونن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړی حمله وه. د کیف والی همدارز وویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیګنیو حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې له ټولو 15 ډرونونو څخه 2 د دوی لخوا غورځول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبان حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوه فعال سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تیرې ورځې پر بحث سرخی
په تیرو دوه میاشتو یا دوه کالو په جریان کې په هم ملګرو ملتونو او هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوقو نورو غونډو کې ورته خبرې شوي، نامدرې راپورته شوي، اعلامیې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي.
نن د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو حال اخیستی دی.
موږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کوي او د هغې د وجې نه هم موږ ازاد ګشت ګذار نه شو کولی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه کس مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل راټول کړي دي. همدا شیبه را سره وصل دی زهیر مل صاحب، که دغه پیښه په ارتباط اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بله نوری صاحب، پرون د دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو حکومت د لغمان ولایت مقامي او عوامي خبره کړې وه چې تمه د دوی سبا یو تن چې په قتل باندې د دوی له قوله چې دای کړي د قتلونه یې کړي دي، 15 تنه یې وژلي دي، هغه اعدام کړي او نن یې خپل هغه پریکړه عملي هم کړې. دوی نن سهار 8 بجې د لغمان ولایت مقام ته نږدې د عیدګاه په جماعت کې په داسې حال کې چې عام خلک او ترخوای طالب چارواکي راټول شوي وو، محمد اجمل په نوم یو شخص چې اصلا د کابل د ګلدرې ولایت د کابل د ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس مهال په لغمان کې میشتو، هغه اعدام کړ. پر د باندې تور لګول شوی و چې ګنې په دوو جلا جلا پیښو کې چې د جمعه ګل د کورنۍ اړونده وه، په یوه شپه باندې څلور تنه چې د جمعه ګل اولاده وه هغه وژلی او بیا یې خپله جمعه ګل هم وژلی و. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې نن یې خپره کړي، د اړه وضاحت ورکړل شوی دی چې دغه پریکړه د دوی د درېګونو قواو لخوا چې هغه مرافعه ابتدایه مرافعه او تمیز درېګونو محکمې وي، هغوی پریکړه کړې ده. او بل آخره د څېړنې لپاره د دوی مشر مولا حبت الله ته هم لیږل شوی ده، هغه هم له څېړنې وروسته بیا تایید کړې ده او نن بل آخره دغه پریکړه عملي شوه. د ویلو دا چې طالبانو له دې وړاندې د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هم یو کس په فرا کې اعدام کړی و، په هغه به هم تورو چې ګنې قتل یې کړی و او بیا د هغه کورنۍ پرته له دې چې هغه وبخل شي په دې سره قناعت نه کړی و او بالاخره هغه کس هم اعدام شوی و. دا پریکړه داسې مهال تطبیق کېږي چې پرون بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په هغه کې یوه تر ټولو لویه اندېښنه دا وه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض روان دی، طالبان معملن او په سیستماتیک ډول دا کارونه کوي، تر دې چې پانشوي برنامه وتل لري او حتی د دوی افکار د همدغه تبعیضي چلن پر بنسټ باندې عیار دي او هر ورځ دا پیښې نقضیږي. خود دې ته بیا غبرګونه هم طالبان خود له عورت کړی و.
بله، بخکې د طالبانو سترې محکمې په څور میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې ټول 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. کله چې دغه کسان په اعدام محکوم شوي، دوی هم قوي جرمونه کړي، شاید خید قتل په شمول. په دې اړه آیا طالبانو څه ویلي دي چې نور کسان به هم په همدې ډول اعدام شي چې دوی وایي د شریعت له مخې د قصاص حکم پرې تطبیقیږي؟
هغه مهال د دوی په فکر او یا خبره دا و چې کوم پریکړه چې شوې دوی حتما عملي کوي او دا عملي کېدو پر وړاندې دوی یوازې هغه د دوی له قوله کوم چې شرعي چوکاټ دی هغه ټاکلی دی او په دغه برخه کې د چا سفارش نه مني. او هغه شمیر چې تاسو یادم کړ په دقیق ډول باندې همدا و، خو عملاً تر هغه چې دوی ویلي د ښکارا د قصه د اعدام پیښې چې دغه تر دم ګړی پورې چې په عام محضر کې شوي همدغه دوه دي نوري صاحب، هغه چې پټي پیښې شوي وي او طالبانو نور خلک هم په پټه اعدام کړي وي، د هغوی په اړه باندې داسې ښکاره راپور نه دی ورکړل شوی.
مننه کور ودان د ازادي راډیو خبریالو چې د لغمان ولایت کې د طالبان لخوا د یو کس د اعدام په باب نور معلومات را سره شریکول. طالبان ویل چې دغه کس چې نن اعدام کړی یا د قصاص حکم پر تطبیق شوی دی، د دوی په خبره د 15 کسانو په وژلو تورن و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په غونډه کې وویل چې له ښځو سره ژور او بنسټیز شوه سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند دا د خپل حکومت په وړاندې د پروپاګند برخه بولي. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سني رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې د کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان خوځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یو مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې وه ویلي وو چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې یې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانه وستل شي. محمد علي ساده هم ویلي وو چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي وو چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وزکړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسني حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بنټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو د شورا د 35مې غونډې وګډونوال هم د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلال اغلی بارکزی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه وړاندې شوی راپور تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه چې دا د افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورټ د هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې څنګه افغانستان ورسره مخامخ دی. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره جوړوي او په هغه کې څه واقعیتونه دی باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره یې کوي. نو که داسې وي، نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي اتا خپل فاميلي پلانینګ چې جوړ کې هغه محدودیتونه ور باندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخسن جنکې چې زندانی شوې دي او د هغوی قصې هم پرون مونږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل قصه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بل لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګنډا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریز درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیم ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سکالې د یو میاشت به دغه ادامه لري او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریز په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دی ته وهڅوي او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د وروستي راپور په باب مرکه و. شکریا بارکزی هم پرون په جنیوا کې په هغه غونډه کې وچې ښاغلي بنټ خپل راپور د شورا نورو غړو ته وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دوشنبه د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 کلنۍ غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید یو نړیوال جرم وګڼي چې د په وینا د بلدي سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورس پانه خبر کړي ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان په غوڼې حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې جنې لښبګم ټولګي پورته خونځي او تل لو منه کړي خزینه کارکونکو له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلی، له ناری نخ بلوانو پرته له سفر څخه منه کړي او هغه ته امر کړی چې له کوره بهر د حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې وویل مکتب کار ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاین حال کریم ملګری ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت اندېښنه وښود او ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشری حقوقو له پامه غورځولي دي. له امریکا خبریدونکو وار انډر راکس انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یو لیکنه خبره کړې ده. وار انډر راکس لیکي د 2021 کال د اگست په 10 د امریکا وروستۍ الوتکه د کابل هوایي ډګر والوتاو په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پای ته ورسوله. د خبرونه په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظر لوېدلې دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړي توګه له ګډوډۍ سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زر افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هیر شوي رواني روغتیایي وضعیت سره چې هغه روحیاتي صدمه یا زیان بللې مخ کړی دی. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو هم له رواني پلوه اغېز کړی او زیاتوي کې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نشي، پایله به یو ناراضه نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندنې کېدو او د افراطي مفکرو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي. ازادي رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منځل کیږي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان څخه هم ډیر کډوال په ګاونډیو من جمله ایران او پاکستان کې اوسي. د غرض له کله چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسیدلي ډیری افغانانو له خپل هیواد په خیس پکې کړی او په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راست محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راست محمد چې شپږ میاشتې وړاندې خپل یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق که آمدیم اذیت شدیم تشنگی
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاله کې ډیر وزوري دوله لوګي تند ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو سو جرمني ته ورسی ګو چارا مژوند کړه خپل راتلونکو جوړ. په افغانستان کې جګړه بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نو موړی وای ته لاره پوغتو کې یو شمیر ملګری په ځنګل کې پاتې شول ځکه نه شو کولای چې لارو وهي او ورنه هول نه لري. د په داسې حال کې ده چې ډیری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیل وه اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډیرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت مون پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم مون عذاب گشت گذر نشو کوش.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا دی حواد که لسون زو سرمخته، بلکه تر دیوران دی پا پاکستان که یو شمیر افغان کدوال او پا دخ حواد که دی افغان بندیانو دی مدافع وکیلانو لدل منیزه کاکر لازه دی راودیو سر پا مرکه که د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له زورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال زورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یو افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللی وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونگ پا 2013 کال که ترکیه ترغلو او وستل تا وضعیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمون کیس رد کرده. مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخه غوارو چی زمون سنزو تا رسیده نوکری. زکه پا ترکیه که در کدوال جون دیر سنزمن دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیز دغه هیواد تللی ده وای چل زدکلو روستا ده کدوالو ده روزن پا یو سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی اوس دکترا وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری یې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د پټنځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% یې ایران، 13% یې پاکستان، 11% یې ترکیه او اروپا او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کونړ ولایت څخه دغه پیغام پرېږدم چې دغه کومې مرستې چې کېږي دغه صحیح خلکو ته نه رسیږي، اصلي غریبانانو ته. ټول په کلي کې مالدارانو وشل کېږي، د دغې پاملرنه دې باید وشي. وسلام.
ازادي راډیو ته زما سلام ورسیږي. د مرز په منطقه کې چې دی د کندهار په ښار کې دغه موسسات والا چې دی نه کې درغلي کې د ډبلیو پی والا نه دي. زه خپل معیوب یم، بچانه پسې دي نه نپاري په کور کې. نه بله ورځ ورله مو ورته ووایم چې ما نویشته کبرالتانه نویشته کو د ملکانو د دغو په دغه باندې نه دی. ورسره په لږ کې چې د ملکانو خوښ هغه نویشته کوي، چې نه خوښ هغه نه نویشته کوي. نو دا دوی د چا سره کومک دوی موږ خوار غریب ته دا کومک رسو، خو له په وله بلا کراسې په کور کې قسم په خدای که د خواري سړی لرم. نو ولې داسې کوي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه. همنه عباد سلامه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو دا زموږ د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره وچکلي پکښې ده، ډېره سخته وچکلي پکښې ده. خلک یې ستړي او بیا وزله دي. نو کوم د فراه ولایت مسؤلین چې دي، نو دوی د یو داسې حیات راواستې دا د بېوزلۍ او د وچکلۍ حالات یې دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې دا خلکو سره دې وویني. نو دوی کوم حیات چې راواز دی راسي ولسوالۍ ته بالا د مرکز مجیر را وغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سي د وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دېرش کسه کوچنیان پر راټولي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتساپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د چمتو شوي او وړاندې کړي راپور باندې خبرې کړې دي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عامه هزار کې اعدام کړ په لغمان کې طالبانو سمیزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عامه هزار کې اعداموي طالبان اعدام شوی کس اجمل د ولد نسیم خود له ویل دي چې پر نوموړي چې د 15 کسانو په وژلو تورن د شریعت لمخې د قصاص حکم ان تطبیق شوی دی په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړل طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هواد کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس صدیق زو انجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایديالوژي او واکمنې په سر کې ځای لري د پاکستان د خبر اعلانو یو ټولنې له نړیوالو غوښتنې چې په دې هواد کې له ډیره افغان خبر اعلانو سره مرستې وکړي د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې د کډوالو نړیوالو ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبر اعلانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کار وکړي شي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بدلیل یرغل لپاره د روان جون میاشتې تر 13 مینټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوی او نږدې 14000 نور ټپیان دي روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تیر شپه د روسیې پر راکټي حمله کې په نښه شول د کیف والي سره پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شن کړل او د ایران څخه نږدې شل ډرونونه راوغورځول
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 35 غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د پوینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر هم نامدارز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولې دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 53 کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلل او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولې شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد امر غدا افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ لخپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لاند تاریخ تر اوسه پر تیرو نږدې 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او ښځینه قشر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات یې ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هغه میلیونو ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیرې د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي. له ناندرو سره جوړیږي د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې نه د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاو او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګری د برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 28 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پرې کړي او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کیږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو ځانګړي استادی د دفتر یوناما استادی وو، ستاسو د ډبلیو ایف پی استادی وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استادی وو، چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مسالې درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوهې هوکړه وسوه، نو ولې دغه سي شرایطو ته زمينه مته چې تاسو دلاري او د سمولس یوازې په منځ کې پریخو؟ مونږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت اسلام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخ آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري، د خپل صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې د ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سول او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخواني طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې دغه راپور چمتو شوی دی، یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیری چلندونه غندي یا هغه څاري، هغه سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار تے چے دا تاسو دا مسئلہ د سو زاویوس کا نظر واچو. اول دا چے کنا تاسو چے د بنت د مستر بنت پ ٹویٹر پانی کے لار شے یا پو فیس بک پانی کے لار شے د یو کارتونی وجہ یو دا لک مخ کے اندی فلمونو پوسٹر درلودے پدغه صفه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چوي هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار ان وومن. دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه امزوري شرایط دغه شان نه ده. دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش
کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او استانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي.
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه دراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي، وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څو ورکول شوی اته مهرباني. بله،
اول دا د چې دوی تناقض او تبعیض وایي، ګوره په پوره دا د دوی اساس اعلامی دي، اداري دي، هغه خاص خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي. اول دا د چې په د ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی، ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ، ارزشي تفاوت او توپیر چې دی، دا د دوی اعلامیه چې دی، د دوی راپورونه چې دی، په دې کې هیڅ اصلا پلاتنه نه کوي او تمرکز نه کوي، تمرکز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې د پدې کې معترض دی، هندستان معترض دی، چین معترض دی، نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي،
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي، د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي.
هم صاحب هم صاحب راز د افغانستان، د افغانستان موضوع ته، د افغانستان مخکنی حکومتونو دغه مخکڅو اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي.
نا د کوم افغانستان متحد اعلان کې دوی افغانستان ارث بن کړی دي، افغانستان پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان نه دا انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لار کې لاړ شي، دا خو بالکل غیر غیر معقول لګا ده. او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځیدل دي، دوی تحریمونه دي، یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي. بل ځکه دلته دا یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده، په دولت باندې تاسو پابندي ولاګوي خو خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي. اوس هم په دولت باندې کدا دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه دولت نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي، بیروزګار شي.
مننه همام صاحب په دې خبري وکړو. بله همام صاحب په دې خبري وکړو. انصاري صاحب بیا هم تاسو بله به هم بس
زنانه یو لګلت معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو. او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمين کار مساعده نه ده، د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر
توفیق لري. همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغان افغانی ټولنه ورته سخت التیالری، نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټری ته ضرورت لري، نرس ته ضرورت لري، دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري. یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي، دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولای.
ټول څه معلوم ده، دا علني مسله ده.
بله
دا دي تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کیږي چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړو وکړي کی تعلیم لمنه دې پراخه ده.
مننه پرې خبرې وکړو همام صاحب. مننه انصاری صاحب، د دغه غونډې ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسولې هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسولې ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خبروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راخکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویل د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بیل عمله یا بیل اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتی زورونه یا جنسیتی توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسی اندیښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه د ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې خودلې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولای شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بین چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنې یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسلې ته تاسې اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپلو څرګندونو کې همغو مسایلو ته اشاره کړې چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړل او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسی ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه وو. همدا ملګري ملتونه وو چې د دوی په حضور کې او د دوی تر سیم ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وو د دوهې تړون د امریکي متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان وو په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډیر نور آبادم لري، دغه د سولې خبرې چې پیل شوی او د خبرې چې طالبانو سره پیل شوی وي، دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي له دغه وضعیت. ولې
همدا مسله ده چې ټول د همغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینهو، د کوچنیانو، د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځنګلو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوی، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که موږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې و اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپل ځمنو وفا وکړي، ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي، او حق خوان نړیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ځمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دیز د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیول وي، د پرمختګونه په نظر کې نیول وي. زه فکر کوم دا حال به نه وو. زه په دې متعین او مطمئن یم چې له راسه تر قاعدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شته چې او په دې فوېږي چې زمونږ خویندې میندې یو ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي، دا ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصائب او ناورینونه راوړي. دوی دا درک کولای شي، خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه
نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لار پرانستل شي.
بل من دا عنایت الله هم تاسو درزو ډیر وخت نه لرو ک د خبري سره غونډه کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم و بولی، په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي. که احیانا د بشري حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلې ته راجع کړي او دغه کار وشي، آیا دا به په د افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دی چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. ټولو د افغانستان هغه زنان ښځې چې په دولت افغانستان کې کار کولې د ټول د قواو کار 15% نه و، او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایی ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي دا چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي. او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث ته بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري پاسورټ کړه زما پوښتنه ته راسي.
نه تاسو لکه ماته موقع ورکړئ که تاسو خپل خبرې کوئ.
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمې
په درې دقیقې خپل تاسو ته وړاندې کوم. دا د ښځو اوس یوازې 15% هغه ښځې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولې او غیر مؤلد کار هم کولې.
په دې خو ټول پودي همام صاحب بخنه غواړم که راته ووایي چې تاسو شریعت هم لوستې دي، قوانین مو هم لوستې دي، که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي، آیا دغه کچېرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي، خو دا شورای امنیت یا مطلب ملل متحد
هم دا هدف زمان نړیواله ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نورو ملکونو ورته رای ورنه کی دا زم دادای ما، ځکه چې هر دادل دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي. نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلې،
ان
شاء الله دا مشکل بدای نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب.
مننه
همام صاحب. انصاری صاحب بلند فقط 2 دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شول یو څه له دې غونډې راووتل یو څه مقدمه کوي له آدابه په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم غیز ولري یا دوی به د ته متوجي کړی چې یو څه خپل دریز نرم کړی د خزو ونجونو په وړاندې.
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه ده. په سیرو 2018 یا 2 کال په جریان کې تر هغه د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبري شوی ناندري تا فرصت شي لامی خبري شوی، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړی. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو، د یو میکانیزم هم نړیواله ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاو پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی، هغه خصوصي سکتور دی، هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړل شو د دې لپاره د دې د یووالي لپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلا بقا او پرمختګونو کې هغه د حقوق دي، کاغذ کار او تحصیل مسله ده، کاغذ د کندو یتیمانو ده، کاغذ پرمختګونو ده او کاغذ د خونړیوین او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي. د دې حرکتونو لارې پانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار نشته.
مننه کور ودان. مننه کوربدان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.